دا مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شوې نن د 9 یا سې شنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د جون میاشتې 8 نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په دې ورنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې دروړو. خبرونه له منور شاه ورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره جوړ شوی کمیټې د سپارښتنو غونډولو کار سرته رسولی دی. افغان ولسمشر وای د هلمند ولایت په ملکی او امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي. او روسوای په شام کې هغه پرونی هوایی بریدونه چې پکې عام خلک وژل شوي دوی نه دي کړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې د خپل سپارښتنو کار سرته رسولی دی. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجول پرون مشال ریډیو ته وویل یا د کمیټې به د واړه اختر نه پاس دغه سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات به په مرحله واره توګه کیږي.
بدے بانے خود کمیٹی اور مونگ فاٹا پارلیمنٹرین اور ان شاء اللہ تعالیٰ کے مکر حکومت اسٹیبلشمنٹ ایگری شو ہے اسٹیپ وائز روشی اور اسٹیپ وائز نہ بات تو بات کی بھی اوقات ایسی کہ کی پی کس را زم شیخو کی بات ضرور دے کی پی کس را بزم کی گی ریوا خبر زدر تک لگا وضاحت را کون
د یادونه ولدا چې د قبایلی سیاسي اتحاد په شمول د وکیلانو اتحادیه او مدني ټولنې فعالان د سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي، خو بیا ځینې سیاسي او قبایلی مشران فاټا ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل ته ستانه شوي ګڼ شمېر کډوال وایي د ړنګو شوو کورونو سروې یې لا هم نه ده شوي چې له وجې یې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه د باړې د سپاه قبیلې نجیب افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل
دا لار دا سره ولدان د ځینې وکړل د نور د ګیر چپره ته وشول مو کور نه شای فاورز باندې زوم نه و سم سوالونه تا کوي خو لا کار ونه شو کور سره دا وکی چې کم جایز حقوق یې مې وسره یې کنه اره مې لارو کی.
بلخوا د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي دوی ته چې د لړکې څومره شکایتونه مخې ته راشي د هغو ټولو به په 15 ورځو کې بیا سروې کوي. په سوات کې یوې غیر سرکاري ادارې د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې یو اس ای آی ډی په مرسته پرون د مقامي حکومتونو د نمائندګانو لپاره یو درې ورځنی کمپاین شروع کړی چې پکې به دوی ته د بنیادي مسلو په نښه کولو د هغو د حل لارې لټولو تربیت ورکول کیږي. سلامپور کاټیج انډستری سوات په نامه د ادارې پرون د دې کمپاین آغاز له سلامپور مرغزار او کوکړی یونین کونسلونو نه وکړ. د یاد ادارې مشر حاضر ګل په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل د دې تربیت نه پاس به د مقامي حکومتونو نمائندگان د دې جوګه شي چې د خپل کم بجټ نه ډیره ګټه پورته کړي. د تربیتي پروګرام کې برخه اخیستونکو نمائندگانو هم په دې کې خوښي څرګنده کړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وای د هلمند په ملکی او امنیتي ادارو کې به اصلاحات راوړي او دغلته به د کجکی ډیم د فعال کولو په شمول نورې پروژې هم عملي کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ناکراره هلمند ولایت کې د ځایي چارواکو قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ولسمشر غنی په دغه موقع وویل که څه هم امنیت ښه شوی خو روان کال به یو څه مشکلات ولري.
د پردیو مزدوران به بار بار موږ باندې حملې کوي واړي به چې هلمند ته جنجال کوي. ولې هلمند؟ ځکه هلمند د غرب او د جنوب زړه ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د دوو خبریالانو وجله غندلې ده او دا یې د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې ده. دا را د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې خبریالانو وجل کېدل د هغه دوامدار خطر یو بیرونکې یادونه بللې چې د افغانستان خلک د دې هیواد امنیتي ځواکونه او دغلته خبریالان ورسره مخ دي. په بنگلاديش کې د ترهګرۍ ضد قانون تر مخه په موټر سایکل د دوو کسانو په سورلۍ بندیز لګېدلی دی. دغه اعلان پرون د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وکړ چې دا راز د اسلام پاله وسلوالو لخوا د مرګونی بریدونو مخنیوی وکړي. دا ګام له هغې یوه ورځ وروسته پورته کړی شو چې په موټر سایکل سوارو درېو وسلوالو د بنگلاديش د ترهګرۍ ضد پولیسو د یو اعلی چارواکي میرمن په چړو ووهل او بیا یې په ډزو ووجله. دغه پولیس چارواکي په دې وروستیو میاشتو کې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې جمعیت المجاهدین بنگلاديش خلاف د یو شمیر عملیاتو مشري کړې ده. د اسوسییټډ پریس د ریپورت تر مخه هیلری کلینټن په خپل ډیموکراټیک ګوند کې دومره رای ترلاسه کړي چې پرې نوموړې د یاد ګوند لخوا په اسانه د امریکایي ولسمشرۍ د راتلونکي انتخابات لپاره کاندیده جوړېدلی شي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری کوي چې هیلری کلینټن د ولسمشرۍ لپاره د بهترین کاندید په توګه تایید کړي. د نوموړې مقابله به د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ سره وي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم د امریکا په شپږو ریاستونو کې د ډیموکراټیک ګوند دننه د هیلری کلینټن او برنی سانډرز ترمنز د ولسمشرۍ د کاندید جوړېدو لپاره ټاکنې کیږي. او روسوای په شام کې پرون هغه وای بریدونه دوی نه دي کړی چې پکې ولس عام وګړي وجل شوی دي. د روس دفاع وزارت پرون ویل جنگي جازونو یې دغه هیواد په ختیځ کې په بازار هوایی بریدونه نه دي کړی. دغه بریدونه چې د روژې په اول ورځ رامنځته شوي پکې په وجل شوو کسانو کې لږ تر لږه اته ماشومان هم شامل دي. په لندن کې میشت د شام د انساني حقونو د سار اداره وایي ګمان کیږي چې دغه هیواد په دیر الزور صوبه کې ترسره شوي دغه هوایی بریدونه د شامي حکومت او یا روسي جنگي جازونو کړی وي. خو د روس دفاع وزارت ویان انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي په یاد سیمه کې پرون جنگي جازونو هیڅ ډول کاروایی نه ده کړې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي د خلکو استازي وایي د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلون لپاره حکومتي کمیټې خپلو وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی. د قبایلي سیمو وکیلانو مدني فعالان بیا وایي که فاټا د خیبر پختونخوا صوبې برخه ونه ګرځول شوه نو دوی به پر ضد خپل احتجاج لا هم تیز کړي.
تفریح داسې رپورٹ راوستو چې په هغه کې نه موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا نو دا تحریک به د مخکې نه ختیځيږي. موږ سره قبایل ځوانان خو جوخ ولاړ دي.
د خیبر جنسای په باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې اغیزمن شوي خلک وایي حکومت د دوی دورانو کړل شو کورونو د بیا جوړولو په هدف پیل کړي سروې په سمه توګه نه کوي.
مو کورنا شای فاوریز باندې زومنه سوالونه ته کوي خو لا کار ونه شو چې کم جایز حقوقي مې وسرای کنه اره مې لاروکي.
او د سوات په مرغزار کې یوې ځایي غیر سرکاري ادارې د امریکا د نړیوال پرمختیايي پروګرام په مالی مرسته د بلدیاتي حکومتونو د منتخب غړو لپاره یو پروژه پیل کړې. هدف یې څه دی؟
چې ټول خلکو په شریکه باندې پلانینګ وکړو او موږ دا وایو چې باید زموږ ولنې مسله د دویمه او په دې باندې دونه خرچه راځي دا په دې طریقې باندې حل کېدی شي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې د وړاندیزونو مخ ته راوړلو لپاره جوړې حکومتي کمیټې خپل کارونه بشپړ کړي دي او دا چې رپورت به په نږدې راتلونکي کې حکومت ته وړاندې کړي. د فاټا نه د پارلیمان غړي هیله مند دي چې قبایلی سیمې به آخر کار په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړل شي. هم د قبایلی سیمو وکیلانو او مدني فعالان بیا دړکه کوي چې که فاټا د خیبر پختونخوا صوبې برخه او نګر زول شو نو دوی به خپل احتجاج لا پسې تیز کی. پر دې موضوع د مجید بابر رپورت ورو.
د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په وینا جوړې شوې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او د انتظامی حیثیت د بدلون کمیټه خپل د سفارشاتو راغونډولو کار مکمل کړو. خغلی شاجی ګل وویل چې د نواز شریف د ناروغتیا له امله اوس دغه کمیټه به خپل حتمی راپور د راتلونکي وړو کې اختر نه پس وړاندې کوي. د شاجی ګل نه مو وپوښتل چې د دغو سفارشاتو په رڼا کې تاسو ته څه ښکاري چې حکومت به د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه پریکړه وکړي؟ نو نو موړې وای
څومره چې ماته پته ده ځمکې گینه جی سټیپ وایز یې کوي سټیپ وایز چې وشي پاره کې زمونږ قبایلي عوامو هغوم فایده ده ځکه دي چې یک دم یو شی په چا باندې ته چینج کوي او نو شی به باندې مسلط کوي نو هغه ته مسالې ښکاري په دې باندې خو کمیټي اور موږ فاټا پارلیمنټیریان اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټیبلشمنټ هم ایګری شوی چې سټیپ وایز وشي اور اس بات کی بھی اوقات ہے شی چھ کی پیکے سرا زم شیخو کی بھی ضرور دے کی پیکے سرا زم کی گئی وا خبر از در تک او لگا وضاحت سرا کون
خود قبیلی سیمو دے وکیلانو دے اتحادیے پخوانے جنرل سیکرٹری عبدالکریم محسود وائی چھ دغه کمیٹی سفارشات کا ہر سوی دد خبرہ دا یا غیر حقیقی کمیٹی دا او سفارشات ہم پز مکنی حقائق کو مبنی ندی
صدا سے خلق دوی تا مے مخامخ سوی چھ اغوی پ حقیقت کی دوی تا تجویز نہ ور کڈیو سما دا خیال دے چھ دوی کا ہر سے اصلاحات کے ادا بنا ناکامی او قبائل و نور ہم ڈسٹرب کی لکھا چھ قبائل تھا ترسو پر خپل سیاسی و واقع اختیار نہیں اور کڑا چوائے تر اگر پورے دبل چا پخلو باندے کا ہر قسم اصلاحات تبدیلیان راضی تو زما خیال ادا بنا ناکامی ہوئی
بلخوا د فاټا لایرت فورم مشر اعجاز مومند وای چې کده قبایلی سیمو انتظامی حیثیت بدل نه کړل شو نو یو احتجاجي تحریک به شروع کوي
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دی بدل پېږي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ ایمینز هم شاده شوی دی او د کمیټې هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وساتي او موږ اوس هم د کمیټې چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو خو فرض کړه چې دا چې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا نو بیا به تاسو وګورئ دا تحریک به د مخ خطیزیگی او اس وقت انشاءاللہ مستر قبائل عوام و قبائل زوانان خجوخ ولال دی منگ دا فاٹا نا پاٹا کول دا سٹیٹس ختمول موجودہ دا دینا بغیر منگ پا حس مانے چکم دے نا کمپرومائز کو نا پر منگ سودا
خو حجی شاہ جی گلوائی چی دا قبائلی سیمو دا انتظامی حیثیت پاڑا سمدستی پر اکڑبا دا اولستون دی لازیاتی کڑی او دا پا خبرا حکومت لپکار دی چی دا انتظامی حیثیت دا بدلون پر اکڑ دی مرحلہ وارا اکڑی
پر فاٹا سبان دے سل کال وڑان دے دہاغ وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نامہ یو قانون نافذ کر چتر و سور باندے تپل شوئے دے پا دغ قانون کی چھ دی
دے سیکشن ایک نے رواخلا 64 سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی و غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانو ونیز اخبرونا ہر چار شنبہ یا شروع دا پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم چلور بجی او هر شنبا یا خالی ماسپخین پاو کم 2 بجے ل احمد شاہ اعظمی سا
اوریدونکو ته خیبر ایجنسی په باړه کې د وسلوالو د خپلمنځي جګړو د هغو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو له وجې اغیزمن شوي خلک شکایت کوي چې د ویجاړو شویو کورونو یې د بیا جوړولو په هدف پیل شوي حکومتي سروې په سمه توګه نه کیږي دوی وایي د سروې ټیمونه دغه کار جدي نه دی نیولی او دا چې یو د پام وړ شمېر وران کړل شویو کورونو اندراج یې نه دی کړی دغه خلک حکومت د سروې د زر تر زره بشپړولو او دوی ته د شویو تاوانونو یې د معاوضو ورکولو غوښتنه کوي فرهاد شنواری له سیمه رپورټ راکوي
د خیبر ایجنسی باړې تاسوان شوی کډوال وای چې هلتا د ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره کومه سروې روانه ده د هغې نه دوی مطمئن نه دي او د سروې ټیمونه دوی سره ښه چلند نه کوي په دې حکلا د باړې سپاه قبیلی یو تن ساکب پرېدی مشال ریډیو ته وایي
خو تر اوسه په سروي کې شامل نه کړ
دا لار دا سره ولا دنه دا ځنه وکړ دا نور د ګیر چفره ته وشول مو کور نه شای فاورز باندې زوم نه وسم سوالونه تا کوي خو لا کار ونه شو کور سروي دا وکی چې کم جایز حقوقي مو وسره یې کنه اره ملي راوکی
په باډا کې د وران شو کورونو د بیا رغولو د سروي په لړ کې مو چکلا د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان رای واخستنو دی وویل
کپاغي باندې چې شکایت وي چې کور پاتې شوی وینو اغه ته مونږ ټایم ورکو لس پنځل تر په هغه ټایم کې به دوباره غي زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاج کوي خپل هغه کمپلینټ به دوباره ویریفای کیږي او چې کله ویریفای شي ایکسپټ شي یا ریجیکټ شي دغه وجه به هغه ته مالک مکان ته خود لشي بیا به دغه نه بعد مونږ ان شاء الله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو
د خیبر ایجنسی د باډي خلک وایي چې په تیرو وو کلونو کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د دوی په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید د بیا رغولو لپاره دی ورته زر تر زره معاوضه ورکړی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د سواد په مرغزار کې وی ځای غیر سرکاري ادارې د امریکا د نړیوال پرمختیايي پروګرام په مالی مرسته د ځایي حکومتونو د منتخب غړو لپاره یو تربیاتي پروژه پیل کړې په دغه غړو پرون هم په مرغزار کې وغونډه وشوه د پروژې چلوونکو د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د خلکو د بنیادي ستونزو د هغو د حل لارو په ګوته کولو لپاره سلا مشورې او په ګډه کار کوي د سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور معلومات راکوي
سواد کے پکور دننا کاروبار تا ود ورلون کی ٹولنے سلام پور کاٹیج انڈسٹری ایسوسی ایشن ترسو لاندے مرغزار کے ددریو یونین کونسلو چپکے مرغزار سلام پور او ککڑے شامل دا بنیادی مسلو نشاندہی کول او بیا دغه حل کول لپار قابل عمل پروجے جوڑولو منصوبے پرانست اوشوا پدا مقاد یادی شوی ٹولنے مشر حاضر گول اویر چی دے لپارا یو ایس اے آئی ڈی پل حل سکم یو کروڑ روپے ورکڑی دی
گورنمنٹ کم فنڈ میں لاؤ دے دا پاکستان دا حکومت طرفنا یا دا صوبائی حکومت طرفنا اگر دا علاقائی مسلو دا حل لپارا دیر ناکافی دے او چونکہ فورم دلتا کی دستیاب دے رمونگ دا سوز کردے دے چیرہ مونگ دی سرا شراکتی چی ٹول خلقو پر شریکہ باندے پلیننگ ہو او آگا پلیننگ کے مونگ دا ہوئے جو بای دیا زمونگ والا نئی مسئلہ دا دات ویمہ دا پدی باندے دون دون خرچہ رازی دا پدی طریقہ باندے حل کی دے شی او بیا چی کم پا پاکستان کی دا ترقی دا پارا ناس اداری دی دا غسر فنڈ دے آگا خلق مونگ دی سر لینکو او چی کم دلتا کی مسئلی دی لکا دا اوبو دا سکو دیر لوی مسئلی دی پدی علاقو کی دا سڑکون مسئلی دی دا لارو دا سنیٹیشن مسئلی دی دا دغی دا خاتمی دا پارا مونگ وایو چیر دا خلق بیا راشی او زمونگ چی کم مونگ پلان روخ کری دا پاگی باندے زمونگ سرکارو کی او زمونگ مسئلی ختم شی
پروژه پاړه د سواد ځلی ناظم محمد علی شاه وای چې په کومه طریقه دوی د مسلو نشاندهی کوي او بیا حل کوي د غوړه طریقه ده
موږ بغیر د پلانینګ نه لګي او زموږ د ترقی چیرې ده په اصل کې ترقی نه د موږ تنزل روان یو کله داسې د کلو او بیا داسې د سیټي او د ټول ډیسټریکټ چې په یو پلانینګ باندې زموږ د ټول ضلع ډیولپ شي نو زما خیال چې د بدر اتلون کې نسل د پاره فائداري دویم دا چې بده کې پارټیسیپیشن دی رټولو خلکو کاغه منتخب دی او کاغه غیر منتخب خلک دی ظاهر خبره ده چې دا مرغزار چې ان شاء الله ولزي د بدر ټول ډیسټریکټ د پاره یو ماډل جو
پروژه پرانستي دستوریتا راغلي د سیمې مقامی منتخب مشرانو وویل چې دوی سره وسایل کم دي او کچره دغه پروژه کامیاب شو نو ولست به تر ډیره فائدہ وي
زمانو مام جلایدی له ویلج کونسل سپل باندې کړی چې ته ویلج ناظم ما ملي مسله ده سپایدا دویمه ده هلپ اولی سره مسله شته د ایجوکیشن کوم مسله شته د زنګل زمنګا نو مونږ د دې پروجیکټ نو توقع دا کو چې دې مونږ راغون کې مونږ به مسله هایلایټ کو یا پاغه کې شریک دار کو کوشش وکاو
زمانو محمد شان دے ز د سلام پور یونین کونسل چې کوم ویلیج کونسل له سپل باندې دا غي یوت کونسلر یم دا علاقه چې دا مشهور د سلام پور کې چې کوم صادر جوړیږي پاغه پنوم باندې زمونږ په کوشش دای چې دا خلکو ته چې کوم مسلې دي یا غو خپل مال په خطرې قصر مارکیټ ته نشي وستې نو په دې پروژه کې به مونږ کوشش کوو چې هغه ته د مارکیټ پرووایډ کړي چې هغه خپل سره جوړی چې دا په خطرې قصر جوړې دا خرڅ کړي د دې سره سره چې د دې علاقې د ځوانانو چې څومره مسایل دي مطلب دوی ته د ګرون مسله د نوم کوشش کوو چې د ګروند دغه په دې پروجیکټ کې راولو
د پروژه مشر حاضر ګل تر مخه پسمه کې د ترقیاتی کارونو سر ته رسول لپاره به د مقامی حکومتونو غړو ته روزنه هم ورکوي او په دغه ترقیاتی عمل کې به عام ولس هم شریک کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هلمند کې به په ملکی او امنیتی ادارو کې ژور اصلاحات عملي کوي او هغلته به د کجګي د بند فعالولو سربیره یو شمېر اقتصادي پروژې پیلوي. ولسمشر غنی چې پرون هلمند ولایت ته تللی و، هلته یې له ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د هلمند د خلکو له استازو سره په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې یاد ولایت ته به په بېلابېلو اړخونو کې پاملرنه وکړي. پاړه نور له اجمل انت څخه اورو.
ولسمشر غنی د روژې په لومړۍ ورځ د هلمند ناکراره ولایت ته ولاړ او هلته یې پر هلمندي چارواکو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو، د هلمند له قومي مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه غونډه کې لومړی له هغو واورېدل. هغوی چې د هلمند د خلکو په استازیتوب یې خپلې غوښتنې بیانولې، له ولسمشر غنی څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. ویناوالو همداراز ولسمشر ته وویل چې د هلمند په سیمه ییزو ملکي او امنیتي ادارو کې د اصلاحات راشي او وړ کسان دې پر کارونو وګمارل شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې په دې ولایت کې د روغتیا او پوهنې برخو ته پاملرنه وشي. په هلمند کې له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تشکیلاتو په برخه کې شکایتونه موجود دي او پرون ځایي قومي مشرانو یو وار بیا ولسمشر ته دا شکایتونه تکرار کړل. ولسمشر غنی د دې ستونزو په اړه وویل:
د هلمند پولیس به اصلاح کیږي. نن مې وزیر صاحب داخله ته امر کړی چې فصل دینه د یو ولسوالۍ قومندانۍ بېلې مایل امزاره سوفتس مقرره وه.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د پخواني امنی قومندان په اړه شوې دعوې او لګیدلې تورونه وڅېړي او د اثبات په صورت کې له هغه سره قانوني چلند وکړي. د هلمند ولایت د حکومت والی په برخه کې هم ولسمشر غنی له هلمندیانو سره د بنیادي بدلونونو ژمنه وکړه او د هلمند له والی وغوښتل چې سیمه ییزې ادارې په هر اړخیزه توګه وڅېړي او متخصصو او کارپوه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی که څه هم روان کال د هلمند لپاره ستونزمن کال وباله، خو ویل چې د کجکی د بند په شمول به دغلته د سترو اقتصادي پروژو چارې چټکې شي.
د ولس حق ده او اصلي بین المللي معاهده لرو، یو فکرات نسی ویلای چې ولې دا کارونه.
افغان ولسمشر د سولې په برخه کې د خپل حکومت پر ارادې ټینګار وکړ، خو ویل تحمیلي او هغه سولې چې د نورو په زور راځي ورته د منلو وړ نه ده. افغان ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په وروستیو اونیو کې دغلته د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی او اونۍ وړاندې وسلوالو لشکرګاه ښار ته څیرمه بریدونه وکړل. د هلمند ولایتي شورا مشر په دې وروستیو کې د دې ولایت د سقوط خبرداری ورکړې و او له مرکزي حکومت یې غوښتي و چې هلمند ته دې اضافي امنیتي سرتیري واستوي او دې ولایت ته دې پاملرنه وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
ده غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د دوو خبریالانو وژل غندلی دي. په وژل شو خبریالانو کې یو امریکایي او بل هم افغان خبریال شامل دي. همدارنګ په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو کمانډانې هم د دوو خبریالانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. په دې اړه تفصیل د اجمل انت پر رپورټ کې.
د امریکا د ملي راډیو ان پی آر سابق لرونکي خبریال ډیوډ ګلکی او بل افغان خبریال زبیح الله تمنا د یک شنبه په ورځ د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې له دوو نورو کسانو سره د طالبانو په یو برید کې وشل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی دا برید غندلی او د ټولو بشري او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه وایي وسلوال طالبان د ولسي خلکو، پوځیانو او خبریالانو ترمنځ توپیر نه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ګلکی او تمنا د جګړې له لومړۍ کرښې څخه رپورټونه برابرول. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو کمانډان جنرال نیکلسن هم د دې دوو خبر اعلانو په وشل کېدو خواشینی ښودلې او د دوی کورنیو ته یې تسلیت ویلې. په یوې خبر پاڼه کې د جنرال نیکلسن له خولې ویل شوي چې ډیوډ او سبی الله له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې نه ستړي کېدونکي هڅې کولی سو د افغانستان د خلکو له حاله نړۍ خبره کړي. نوموړي ویلي موږ د دوی د هڅو درناوی کوو، همدارنګه د نورو هغه خبریالانو د هڅو چې د جګړو له سیمو څخه د ستونزمنو شرایطو سربیره رپورټونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې خبریالانو وژل کېدل د هغه دوامدار خطر یو ویرونکي یادونه بللې چې د افغانستان خلک د دې هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه او دغلته خبریالان ورسره مخ دي. 50 کلن ډیوډ ګل کی د 2001 کال رئیس د افغانستان او عراق د جګړو په اړه رپورټونه برابرول. و دېرش کلن زبی الله تمنا بیا افغان ژورنالیست چې له ګل کی سره د شپاړن په توګه کار کوي. د امریکا د ملي راډیو یوې ویاندې سابل لارا ویلي ګل کی او تمنا د افغانستان د ملي اردو لوی وګزمې سره ملګری و چې په مارچ ولسوالۍ کې د موټرو پر کاروان برید شوی. له دوی سره ملګرو دوو نورو خبریالانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي ولسمشر باراک اوباما له ګل کی سره کتلی و او د نوموړي په وشل کېدو یې د ولسمشر اوباما او د امریکا د لومړۍ میرمن له لوري خوښینې ښودلې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ته سلام. پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د سیداګل استاد سیداګل مینا په غږ د رحمان بابا دغه شعر درته ورو.
ستم گر چیز راخلم تاب ہم دزان سرسی زم کو راخلم ہا غزل چیز تا دیش پو پور کبا کمر ہم قربان کی دے سب جابنا لگ یارو مناسب جابنا لگ یارو مناسب یارانو رحمان بس جوا کو میا ہاں بس ہاں بس ہاں بس ہاں بس
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې د خپلو سپارښتنو کار سرته رسولی. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجي ګل وای دغه سپارښتنې به د واړه اختر نه پس وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کول کیږي. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل ته ستانه شوي ګڼ شمېر کډوال وایي د ړنګو شوو کورونو سروې لا هم نه ده شوې چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. خو د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې ویلي دوی ته چې دې لړ کې څومره شکایتونه مخې ته راشي د هغو ټولو به په 15 ورځو کې بیا سروې کوي. په سواد کې یوې ځایي غیر سرکاري ادارې د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې یو ایس ای ډی په مرسته پرون د مقامي حکومتونو د نمائندګانو لپاره یو درې ورځنی کمپاین شروع کړ چې پکې به دوی ته د بنیادي مسلو په نښه کولو او د هغو د حل لارې لټولو تربیت ورکول کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هلمند ولایت په ملکی او امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي. نوموړي دا څرګندونه پرون دغه ولایت کې د ځایي چارواکو قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ولسمشر غنی په دغه موقع وویل که څه هم امنیت ښه شوی خو روان کال به یو څه امنیتي مشکلات وي. په بنگلاديش کې د ترهګرۍ ضد قانون تر مخه په موټر سایکل د دوو کسانو په سورلۍ بندیز لګېدلې ده. دا ګام له هغې یوه ورځ وروسته پورته کړی شو چې په یو موټر سایکل سورو درې وسلوالو د بنگلاديش د ترهګرۍ ضد پولیسو د یو اعلی چارواکي میرمن په چړو وهله او بیا یې ووجله. او روس وای په شام کې پرون هغه هوایي بریدونه دوی نه دي کړي چې پکې 19 عام وګړي وجل شوي. د روس دفاع وزارت پرون جنگي جازونو یې دغه حیوانات په ختیځ کې په بازار هوایي بریدونه نه دي کړي. دغه بریدونه چې د روزي په اول ورځ رامنځته شوي پکې په وجل شو کسانو کې لږ تر لږه 8 ماشومان هم شامل دي.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي د خپل خبريال احمد الله ناور.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هند پاکستان سره مذاکرات لپاره کله هم کړکۍ نه خلاصه کړې. د تیر کال دسمبر میاشتې په 9 نیټه د مذاکرات د شروع کولو فیصله وکړې شوه خو د پټانکوټ پیښې له وجې هر څه ختم شو. ورځپاڼه لیکي چې هند د پټانکوټ پیښې وروستو مذاکرات وځنډول او دا شک یې کوي چې د پیښې کې پاکستان ککړ دی. خو د هند په تحقیقاتي راپور کې د پاکستان حکومت او یا کومې پاکستانی ادارې ککړ تیا رد کړې شو. نو د دې راپور راتللو وروستو د غلط فهمۍ وس هیڅ گنجائش پاتې نه دی. نو هند لپاره دی چې د مذاکراتو پیل وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترڅو هند خپل گاونډي ملکونو او خصوصا پاکستان سره په خپل رویه کې لچک و نه خای تر هغه د دوه ملکونو ترمنځ غټور مذاکرات شروع کېدل ممکن نه دی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هند لخوا د مذاکراتو ټول لارې بندولو بیان ورکولو نه په غیر پاکستان غواړي چې د سره مذاکرات وکړي. اور اسپانه لیکي چې کله هم دواړه ملکونه مذاکرات شروع کول غواړي نو داسې څه پیښه را مخې ته شي چې لوجه مذاکراتي عمل وزنډيږي. د پټانکوټ پیښې وروستو هند دریس خپل کړی دی چې مذاکرات دې صرف د ترهګرۍ په موضوع وکړي شي او د کشمیر شخړه دې د ایجنډې نه وويستل شي. خو پاکستان وایي چې د هند سره د کشمیر په شمول په ټولو مسلو خبرې اترې کول غواړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د موجوده حکومت د داوو باوجود ملک دا وخت د بجلی د بحران سره مخ دی چې پکې اورس پورس اضافه روانه ده او په دې سخت ګرمۍ کې اولس د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې یو خوا په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ وي نو بل خوا د بجلی محکمه بیلونه زیات را لیږي چې له وجې د اولس مشکلات نور هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې ظلم خدا دی چې د بجلی د لاینونو خساره هم د اولس نه په بیلونو کې اخستې کیږي. حکومت لا کاردی چې دې لړکی ګامونه پور تکړی او خلکو پسې دې زیات بیلونه نرالیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اوبو او بجلی وزارت لپاره دی چې د بجلی د لاینونو خساره او د بجلی غلا مخنیوي لپاره دې مثبت ګامونه پور تکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د یو امریکایي خبریال تر وجل کېدو وروسته په هغه هیواد کې خبریالانو ته پور پیښو امنیتي خطرونو یو لیکنه خپره کړې. بلخوا د ګلوبل ویټنس په نوم یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې په خپل یو لیکنه کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو د مالی سرچینو موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
امریکایی فوټو خبریال ډیوډ ګیلکی او د هغه افغان ترجمان ذبیح الله تمنا پرون هغه مهال وجل شول چې د افغانستان په جنوب کې د یوې پوځي قافلې سره روان وو. د خبریالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې لکله نه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ مبارزه زیاته شوې، نو په دې هیواد کې 40 خبریالان او یو د رسنیو کارکوونکي وجل شوي دي. په دې وجل شو کې 4 فوټو خبریالان دي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه د 1992 کال را په دوی خوا چې څومره هم خبریالان د ډیوټۍ پر مهال وجل شوي، په هغو کې 90% ځایي خبریالان دي. خو په افغانستان کې بیا دغه سه نه ده، بلکې دلته په وجل شو خبریالانو کې 15% نړیوال دي. بلخوا یو نړیوال څېړنیز اداره ګلوبل ویټنس لیکي په افغانستان کې طالبان د لاجوردو قیمتي کانو له قانونو څخه د کال پر سر 40 میلیونه ډالر پیدا کوي. د افغانستان لاجورد چې په ټوله نړۍ کې د دغه قیمتي کانی مهمه وسیله ده، په ټوله نړۍ کې یې خلک په زیوراتو یا کالو کې استعمالوي. خو اوس د لاجوردو دغه قانونه د شخړو ښکار شوي. دا قانونه چې په بدخشان صوبه کې شتون لري دومره پر امن وه چې د طالبانو په رژیم کې هم دغه د افغانستان تر ټولو باثباته سیمه وه. البته اوس د لاجوردو په قانونو د علاقې د باسره خلکو، طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله په دغه سیمه کې ډیره زیاته بدامنی ده او یاغیتوب پکې انتها ته رسیدلې. طالبان چې دغه قیمتي معدناتو نه غیر چاپېره سیمو کې پراته دي، ټولې مهمې لارې یې تر کنټرول لاندې راوستي او د دوی لاسو ته دغه لاجوردو قانونو د پریوتو لویه خطره ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ناتو تړون او متحدینو یې پرون دوشنبه په پولینډ کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه چې لسګونه زره سرتیر برخه پکې لري، په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له روسیې څخه د خطر احساس کوي. اجمل اند د لویدیځو رسنیو د رپورټونو پر بنسټ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ناتو او متحدینو یې پرون په پولینډ کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا اناکونډا 14 په نوم دا پوځي تمرینونه 10 ورځې دوام کوي او په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ختیځې او مرکزی اروپا هیوادونه د ناتو له پوځي تړون څخه د لا ډېر ډاډ غوښته نه کوي. په دې تمرینونو کې د پولینډ، امریکا، د ناتو د 12 غړو هیوادونو او همدارنګه د ناتو د 5 متحدانو ټول 1500 سرتیري برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولینډ دی، 4000 امریکایي او شاوخوا 1000 پکې برتنوي سرتیری دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د دې پوځي تمرینونو د پایل پر مهال په وارسا کې وویل. مارک میلی وایي امریکا او د دې هیواد پوځ د اناکونډا له عملیاتو یوازې یو هدف لري او هغه هم دا دی چې موږ ټول سره راټول شوي یو، څو وښیو چې موږ د پولینډ له خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ یو او موږ همدارنګه له ناټو سره هم اوږه پر اوږه ولاړ یو، څو باوري کړو چې د ناټو ټول غړي هیوادونه آزاد او خپلواک پاتې کیږي. د پولینډ د دفاع وزیر انټونی ماسیریوس وویل دا تمرینونه د ناټو د ختیځې څنډې څخه د دې تړون د دفاعي وړتیا د ارزونې لپاره دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ پیښوي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به اقدامات وکړي. په ناټو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشو وایي مسکو دا تمرینات له نږدې څېړي څو وکتل شي چې روسیې ته کوم ګواښ پیښوي او کنه. ناټو دا پوځي تمرینونه په وارسا کې د ناټو د مشرانو له غونډې څونې مخکې کوي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به په پولینډ او د سیمې په نورو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور په پراختیا بحثونه وشي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی پداسې حال کې چې عراقی ځواکونه د فلوجا د کنټرول ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د خار بي ځای شو کسانو ته په بعد روژې د میاشتې فرایز تر سره کول ستونزمن کار وی. پر فلوجا د عراقی ځواکونو عملیات د مې پر د وشتمه پیل شول. د خار د سخت دریځ لاسه په 2014 کال کې سکوت کړو. په دې اړه نور جزئیات له ملاله بشیر څخه.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې مسلمانانو د دوشنبه په ورځ د روژې میاشت پیل کړه، د عراقي شار فلوجا بې ځای سوي کسان وایي د دوی د ژوند ناوړه وضعیت ورته سخته کړې چې سږ کال روژه ونیسي. بې ځای سوي کسان له خپل شار لیرې په یوه کمپ کې اوسي او وایي خوراک او برېښنا نه لري او د دوبي په سره ګرمۍ کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي. حنا هادی د فلوجا په شمال کې لخپل شار ګرمه څخه یو کال مخکې تښتې ته اړه سوی و. د دې د ژوند ملګری خپل دند له لاسه ورکړ چې ټرک یې چلاوه. دا وایي ټوله کورنۍ اوس د یو کوچني زوی ګټې ته ناسته ده. زوی یې په کوڅه کې توکي خرڅوي. هر کال موږ 10,000 دینار ټول کړو او له هغه څخه 20,000 دینار پر خوراک خرڅوو. سږ کال زه هیڅ پیسې نه لرم چې څه پرې واخلم. زه په خپله کورنۍ کې یولس غړي لرم او زموږ په خیمه کې ډېره ګرمي وي. برېښنا او سړې اوبه نه لرو. زه څنګه د روژې لپاره تیاری وکړم؟ موږ معاش نه لرو او بیکاره یو. 15 کلنه شکریا نعیم هم له خپلو اولادو او لمسیانو سره یو کال مخکې له خپله کوره تښتېدلې وه. کور یې فلوجا ته نږدې و. دا وایي سږ کال به د روژې نیول ورته له امکانه وتلې خبره وي. سږ کال څوک روژه نیولی سي؟ آیا هغه څوک چې روژه نیسي خوراک ته اړتیا نه لري؟ موږ هیڅ هم نه لرو. مخکې حکومت راته لوبیا او دال راکول، خو له څلورو میاشتو راهیسې مو هیڅ هم نه دي ترلاسه کړي. دوی یوازې صابون او د کالو پریولو پوډر راوړل او هلته یې په کاروان کې ایښی دي او توضیح کړي یې هم نه دي. فلوجا چې له مخکې لا د اوبو، خوراک او دواوو له کموالي سره مخامخ وه، اوس د عراقي ځواکونو، شیعه جنګیالیو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو له خوا بمبارد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځواکونه غواړي له داعش څخه د فلوجا کنټرول بیرته ترلاسه کړي. پر فلوجا د عراقي ځواکونو عملیات د مې په 10 پیل شول. دغه ښار د سخت دریدو له لاسه 2014 کال کې سقوط کړی و.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,110 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
د ورسا د غونډې لپاره د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د نظارت او همغږۍ ومناسته پرون په کابل کې وشوه. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې د ورسا غونډې په درشل کې د حکومت لاسته راوړنې چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. تمه ده د ورسا غونډه د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د پولینډ په مرکز ورسا کې وشي چې تمرکز یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مالي او پوځي مرستو اعلان دی. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازیو د څار او همغږۍ د ګډ بورډ ومناسته وشوه او پکې د ورسان نړیوالې غونډې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. دا غونډه د افغان حکومت له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د نړیوالې ټولنې له لوري په کابل کې د چالیې د سفیر لیوچیانو پیزوتی لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل د ورسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه تر 2,000,000,000 د کاله پوری د پخوا په څیر دوام پیدا کړی. خغلی حکیمی وایي د څار او همغږۍ د ګډ بورډ د نننۍ ناستې ارزښت په دې کې دی چې تر 100 ورځو یعنې د جولای تر 8 د ورسا غونډه ترسره کیږي. موږ به بالاخره د افغان پوځیانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د ترلاسه کولو په څرنګوالي بحث وکړو. د پولنډ مرکز ورسا به په جولای کې د ناټو غړي 28 هیوادونو د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له افغان پوځیانو سره د مالي او پوځي مرستو د دوام په سر د ژمنو تازه کول دي. په دې غونډه کې به افغان حکومت د شویو ژمنو په چوکاټ کې خپلې لاسته راوړنې بیان کړي او هم به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهمې اړتیاوې روښانه کړي څو ورسره سم مرستې ترسره شي. د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو په اړه د پراختیا عملي طرحه، له اداري فساد سره د مبارزه او د افغان حکومت د ځان بسیاینې پروګرام، له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام وړاندې شرطونه بلل شوي دي. له دې مخکې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره له لازم چمتووالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په غونډه کې به له زیاتو لاسته راوړنو سره برخه واخلي. او خو په کابل کې د ایټالیا سفیر لیوچیانو پیزوتی چې د افغانستان د مالیې له وزیر ښاغلي حکیمي سره د همغږۍ او څار د ګډ بورد د اوومه ناست رهبري کول وویل ډېر زیات کارونه موجود دي څو د افغان پوځیانو لپاره د مرستو د جلب خاطرې افغان حکومت ترسره کړي. پنځه اونۍ وروسته به د وارسا کانفرنس ترسره شي. په بروسل کې د ناټو غړي هیوادونو د وزیرانو غونډې د وارسا نړیوالې غونډې لپاره یو قوي اساس کېښود، خو اوس هم ځینې کارونه شته دي چې په وارسا کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خورا ارزښته برخمن دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د وارسا نړیواله غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې د بهرنیو مرستو د لګښت روڼتیا او اهمیت په ډاګه کېږي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سیفالدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې تېرې مرستې حیف میل شوي او له همدې امله نړیواله ټولنه د خپلو مرستو کره حساب غواړي، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه حساب ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې د هغه هیواد په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي که حکومت او پوځ دغه عملیات پای ته رسول غواړي، نو باید راتلونکي لپاره داسې یو تګلاره جوړه کړي چې په ترڅ کې نه یوازې وسلوالې ډلې بلکې له پاکستاني ټولنې سخدریزه افکار او کړنې هم له منځه یوړل شي. د دې لیکنې مهم ټکي درته وره. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو د پای په اړه ضد او نقیز رائے مخترازي، د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف هغه وینا چې تیره پنجشنبه د پوځ د لوړپوړو چارواکو غونډې ته وکړه، دا جوتوي چې پوځ د ضرب عضب په نوم د دغو عملیاتو د پای یو دقیق پلان لري. داسې بریښي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات په راتلونکو څو میاشتو کې سرته ورسول شي. د لیکنې تر مخه که پوځ په یاده قبایلي سیمه کې د خپلو عملیاتو ژر پای ته رسولو اعلان وکړي او له سیمې ووځي، دا به د ترهګرو پر ضد جګړه کې ستره بریا ترلاسه کړي وي. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې په سوات او همداراز په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو لیکنه کوي چې د شمالي وزیرستان دایې د ډېر اهمیت وړ دي. په یاده سیمه کې د وسلوالو شاتګ یا د هغوی لخوا د سیمې پرېښودل به په دې معنا وي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان ریاست خپل ریټ پر ځای کړی دی. خو لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف مبارزه لا هم له یو شمېر ننګونو سره مخامخ ده او دا چې لا هم په هغه هیواد کې د ترهګر بریدونو خطرونه شتون لري. د لیکنې تر مخه د وسلوالو ډلو پر ضد د عملي جګړې تر څنګ له پاکستاني ټولنې څخه د سختدریځ افکارو او کړنو د له منځه وړلو لپاره هم باید کار وشي. په لیکنه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د پاکستان حکومت د کامی اکشن پلان په یادولو سره ویل شوي چې د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه هغه رنګ چې لازمه ده د دغه پلان د عملي کولو هڅې نه کوي. په دغه پلان کې دا هم نه ده روښانه کړل شوی چې د ضرب عضب نومي عملیاتو پای ته له رسېدو وروسته د وسلوالو پر ضد مبارزه باید په څه ډول مخته یوړل شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو د موجودیت او د هغوی د فعالیتونو خبره ډیره جدي نه نیسي او زیاتوي چې د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنټ هم نه غواړي په پنجاب صوبه کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي چې هند مخالفه دي او په هغه هیواد کې تروریستي فعالیتونه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د مینا ګل په غږ د غسندره مو پکې ستاسو لپاره راوړی ده. د خوشحال خټک شعر مو د میناګل نو اورید. د نړۍ د بوکس د اتل محمد علي کلی د مړی خاور ته د سپارلو او فاتحه مراسم لپاره تیاری روان دي. دا غمړی به د امریکا په کنټکی حالت کې خاور ته وسپارل شي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زئی په رپورت کې. I'm going to float like a butterfly and sting like a bee. د نړۍ د ورزش د دغه ستر ستوري مړی به خاور ته وسپارل شي.
د محمد علي کلی د جنازې مراسم به د پنځشنبه پورت د امریکا په کنټکی ایالت کې پیل سي او د جمعې پورت به خاور ته وسپارل شي. د محمد علي کلی د کورنۍ ویاند خبر اعلان ته وویل چې د نړۍ د یو شمېر اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو مشران او استازي به د دغه نړیوال ستوري د خاور ته سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د جمعې پورت به د محمد علي کلی د جنازې تر لمانځه مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، د اردن پاچا دوهم ملک عبدالله او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینتن ویناوی وکړي. د محمد علي کلی د کورنۍ د ویندوی په وینا هر مسلمان کولای سي چې د هغه د جنازې او فاتحې په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به خلک د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د اسلام، یهودیت، مسیحیت، بودیزم، کاتولیسیزم او د نړۍ د نورو ادیانو استازیتوب کوي. د محمد علي کلی د جنازې لمونځ به د ازادۍ تالار په نوم په ستر لوبغالي کې چې 13,000 کسانو ته ځای لري ترسره شي. په دې ستر ورزشي لوبغالي کې محمد علي کلی په 1908 میلادي کال کې د بوکس اوله مسابقه ګټلې وه. د هغه د کورنۍ ویان څرګنده کړې ده چې محمد علي کلی تقریبا 11 وړاندې د خپل جنازې او فاتحې د مراسمو پلان جوړ کړی و. هغه غوښتل چې د جنازې مراسم په داسې ډول ترسره شي چې د ده د ژوند څرګندونه وکړي. د کلی د کورنۍ د ویندوی په وینا لکه څرنګه چې محمد علي کلی په خپل ژوند کې د ټولو خلکو لپاره پرانیستې زړه درلود او ټولو خلکو ته یې غیژ خلاصه وه، د خاورو ته سپارلو مراسم یې د ټولو خلکو پر مخ پرانیستې دي. محمد علي کلی د ازادۍ او د بشري حقوقو د برابرۍ یو مدافع و او تل یې له جګړې سره مخالفت څرګند کړی و. د هغه د کورنۍ ویاند وایي د محمد علي کلی د جنازې مراسم به د ټولو خلکو په منځ کې له هر ډول توپیر پرته آزاد د ازادۍ په لوبغالي کې ترسره شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د افغانستان په نورستان ولایت کې ډیری ښوونځي په تیرا د نجونو هغه ودانۍ نه لري. زده کوونکي یا خو تر شین اسمان لاندې په خاورو یا هم په تنګو تیارو کرایا یا سوالي کوټو کې په زده کړو بوخت دي او په سمه توګه درس نشي ویلی. د نورستان والی د غستون زمانی وایي هڅه کوي چې د ښوونځیو د سرپنا مشکل حل کړي. له نورستانه د مشال رادیو د خبریال روح الله انوري رپورټ اورو.
د پرونس دنجونو منځنۍ ښوونځی چې ټولګي څه په خیمو څه یې په تورو او سوالي کوټو او څه هم شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې جوړ شوي زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دغه نجونې که څه هم چې پوره په پښتو خبرې نشي کولی خو ازادۍ راډیو ته یې وویل چې تعمیر نه لري او له حکومت غواړي چې ورته ودانۍ جوړه کړي. د یاد ښوونځي مدیر محمد وایي څو کاله کېږي چې د پرونس مکتب ایجاد شوی خو تر اوسه ورته ودانۍ نه ده جوړه شوې.
موږ د 81 نه راهیسې تعمیر نه لرو. شاګردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شنه اسمان لاندې دي تکلیف دا کې زده کړه کوي.
هغه له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته تعمیر جوړ کړي.
موږ د والي صاحب محترم نه خامخا دا تعمیر کلک غواړو ځکه چې د آینده نسل ترقي وکړي او د شاګردان د روزونه ښه دغه وشي. دا تم صرف پوري او تقریبا 1/4 شاګردان موجود.
د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم د همدې ښوونځي سره نږدې د سړک پر غاړه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې پیل کړي چې د نورستان ټولو ښوونځیو ته د تعمیرونو تر څنګ نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا د نورستان د مرکز پرونس کلی دی. نجونو د مکتب دپاره تعمیر وجود نه لري، په ډېر یو بد حال کې قرار لري. د وزارت معارف نه مو غوښتنه هم کړې او هغوی ته مو مفصل معلومات هم لیږلي دي چې زموږ څومره مکاتب تعمیرات نه لري. غوښتنه کوو چې نورستان ته د یو اولویت ورکړي چې نورستان زیات د تعمیراتو په برخه کې ستونزې لري او دلته هوا هم ډېره یخه وي.
نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې په سلو کې 80 ښوونځي ودانۍ نه لري او په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو ښوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د کرن خان په غږ لیدې سندرې خوند واخلې او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
ټولش پژاړم سحر تاود کېږم ټولش پژاړم سحر تاود کېږم زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا پپلن په هېګم زما پزړه میرا پپلن په هېګم زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا خپل نه کوی زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا خپل نه
دا مشال ریڈیو دا